پاره حالت کې ویلې سي، یعنی تاسو مواري ام د سي او څو وایې؟
بله بله، درس په وخت کې ویل کېږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو، طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلې، کورنۍ زیار ورسره باسلې. هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی، مونږ ته درس ته وخت ورکړی. دا په دې معنا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه، تعلیم دا اکسکیوز نه مني، ایجوکیشن دا بهانه نه سي منلی، دا بهانه نه سي کېدلی. طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خان ګرځېدلی سي، مثلا ملګرو سره ګرځېدل، بیرون ګرځېدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځېدلی سي؟
اولنه خې مثال د امام راره تل خان له زوی ده، ځکه د لیوانو سره نه ګرځېده د سوشل میډیا نه سیمه. بل طبعا مته منفي ګټه ده، وکړه چې د هوډ لوړ وي، هدف لوړ وي، نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لاندې وړاندې ګرځېدا څخه منسي، سوشل میډیا څخه لري وسیږي، تلیفونونو څخه لري وسیږي، هغه وخت چې د ملګرو سره کېني یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ته ورکړي، نو مثبت نتیجه به ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف سره سي، نو د سوشل میډیا څخه خبرې وسیږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو ویني چې زیاتره په ټاکې مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لور ته روان دي. نو که مثبته ګټه ترې واخلي، مثبته ګټه هم ستاسو دی. په دې کې ګټه ترې واخلي، ډېر به ښه وي. که د پوهنتون نوې طرف سي، طبعا معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچرې او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کېږي. داستا خو که د لسم یولسم دولسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي، خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېر ښه وي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې عمل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول، اسې زړه نه کوي. وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول، کار یې چیرې، دفتر یې چیرې، څهونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه پخوا یې ښودله. تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي، نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي، په عامه خبره نه وایي درس، په دې اکله ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی، او هغه ځوانان څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم لوستګي نه شو، اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه هم وایم.
که وزیر ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
هستا د سیمه کول دی د افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي. کوم د نړۍ ځینې مشهور چیري وګورو، په ډیرو بد حالاتو کې ځان نه تر سوري دي، هدف فټا کې پام، هدف کار وکي، له منفي چانس لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دا نظرین په دې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دا همیشه ځکه مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان تر ټولې خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلیږي. دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلیږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسیږي، خصوصا د خواهش دا چې دوی باید زړه متخصص اوسیږي. او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سي وي یا سي نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او عبد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درن دوستانو، دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې
د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د دې پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني ټولو
ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه الهه هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامسته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړول ستونزه وي او که د سر د ژغورل ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی. وروسته د هغې نه هنر راځي، کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش پا خوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یاد سره ته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په بڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې څلور نیمې بجې
زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړي شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډیر هڅه فکر وکړي او ذهني د تمدن به چوندې او مشاهیري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تیرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعري کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایم شتا ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوان او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځه لس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوه بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه نو خپور به چیرته کړم که خپور کم نو و به خلی څوک یې وخلی و به لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لخت لګه خلکو ته د دې واحد څه ویغه کسان چې په نور ژبو باندې پوهیږي چې ستاسو کتاب نو نور چاره زمخ ته وړم خو ته یو ژباړه کې دې شی وخت کې تاسو ک په مجموع کې اوس چې ډیرای فرهنګیان په بهرنی هیوادونو کې اوسېږي ډیرای هغه کسان په بهرنی هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کیږي زوام د هغه سیمه ټولنې موجودیت هم ورته شرط وو چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي عامې چاپ کړي عامې خپور کړي عامې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یا ټولنه په بهر کې جوړ شي او یا هم بدیننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه سیاحت څه کسوې د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم اډیو کتابونه اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي خبرېږي پکې اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربه شریک سوي دي، مثلا نیوازه د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او کسو تیبانه باندې دغه سې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا دی چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په صورت موجوده ده، خودی ته باید رنگ ورکړی شي، وخت به ونیسی، بلی معنا نه چې دا تغییر نکوي،
بلکې هیله نوې ژوند به ډیر بدرنګ وو. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.